لس بجی شوی د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. ټاکل شوی د چپ افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نن له ادعاو سره سم د درغلیو د څېړنې بشپړ رپورټ وسپاري. په روانه خبرونه کې دا مسله تعقیبوو. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د بهیر په اړه خپل وروستی راپور نه دی وړاندې کړی او نن هم د انتخاباتو وروستي نتایج اعلانېدل او وځنډېدل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن له افغان چارواکو سره په کابل کې ګوري او د سیمې په خبرونو کې اوري چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما به نن د خپل حکومت له جګپوړو چارواکو سره غونډه وکړي او د پاکستان جنګي الوتکو په جنوبي وزیرستان کې سترو عزیز مکانی او عملیاتو کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباری کړل. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د بهیر په اړه خپل وروستی راپور دوی ته نه دی وړاندې کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ډاکټر داود علي نجفي نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سګنیو انتخاباتو وروستي نتایج د انتخاباتو د شکایتونو د دفتر وروستي راپور اعلان پورې اړه لري او هر کله چې هغه دغه راپور ترلاسه کړ د انتخاباتو وروستي پایلې به هم اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د انتخاباتو د سیرونو پاړه ورستۍ نتیجه اعلان کړي خو ویل کیږي چې د انتخاباتو د ورستۍ او نتایجو اعلان به راتلونکو ورځو ته وزنډیږي. تمه ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرچینو د راپور له مخې برنارد کورچنر به د خپل افغان سیال ولسمشر کرزي او په افغانستان کې میشت د فرانسوي ځواکونو له قمندانانو سره وګوري. ټاکل شوی چې ښاغلی کورچنر به له افغان چارواکو سره د فرانسې د مرستو او په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو په اړه خبرې اترې وکړي. دا وخت په افغانستان کې له 1400 څخه زیات فرانسوي سرتیري په دندې بوخت دي. د امریکا د متحده ایالاتو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری چې په رواني اونۍ کې به افغانستان او پاکستان ته سفر وکړي د سې شمې پورزي وویل سیمې ته د نورو امریکایي عسکرو په استولو اندېښمن دي. جان کیری له جمهور رئیس بارک اوباما سره د مسئلې په اړه په ټلیفون کې له خبرو څخه څو شېبې وروسته رویټرز آژانس ته وویل په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړه په دې هیواد کې د نظام جوړونې هلې ځلې او د غرض له دې ځای څخه وتل یو هم عملی ندی. سناتور کیری وایي په افغانستان کې اصلي مسأله دا ده چې دوی فکر کوي چې کوم شی د لاسته راوړلو وړ دی او د امریکا د قانوني ګټو د ساتنې لپاره کوم اقدامات ضروری دي. واضح خبره ده چې د القاعده شبکې پر ضد مبارزه یوه برخه ده. افغانستان ته د سفر پر مهال به سناتور کیری په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال ستینلی مکریستل سره هم وګوري. د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون به نن د افغانستان په اړه وینا وکړي او تمه ده چې د هیواد ته به د یو محدود شمیر نور عسکرو استول هم اعلان کړي. برتانیې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9000 عسکر لري او د خبری رسنیو د راپورونو په اساس ګورډن براون به اعلان وکړي چې افغانستان ته د نورو 1500 انګلیسي عسکرو استولو ته چمتو دي. سګنی کال په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو لپاره مرګونی کال وو او د تیر جون له میاشتې راهیسې له 500 زیات انګلیس عسکر وژل شوي او په دې توګه په دې هیواد کې په تیرو 8 کلونو کې د وژل شویو انګلیسي عسکرو شمیر 220 ته پورته شوی دی. اوس هم د اثر وبیا د امیجان خوسی د صرافی شرکت د خبر له مخې نن په کابل کې افغاني لیزینو بهرنیو اسعارو سره په دې بای بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغاني 10 پوله، یو سټرلینګ پونډ 9 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغاني 40 پوله، زر پاکستاني کلداري 1592 افغاني. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونو سم پام وکړئ. د سیمې او نړۍ خبرونو ته چې جانغه الکوزي وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د نومبر میاشتې په لومړیو کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د افغانستان، پاکستان، ایران او نړیوال اقتصاد په اړه د مشریزې غونډې کوربه وي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ټاکل شوی چې جمهور رئیس اوباما او مرستیالی جو بایډن به د سویډن له صدر اعظم فریدریک راینفیلد، د اروپایي کمیسیون له رئیس هوزې منویل باراسو او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ له مشر هاویر سولانو سره د نومبر په 3 غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي دا غونډه د تېر اپریل میاشت کې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د جمهور رئیس اوباما د لومړنۍ غونډې په اساس جوړیږي. په دې غونډې کې به د ایران د هستوي پروګرام د بندولو په لارو چارو او دغه راز د نړیوال اقلیم په اړه د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د ملګرو ملتونو د ډسمبر میاشتې د غونډې په مربوطو مسلو هم خبرې وشي. د پاکستان حکومت د وروستیو بمي چاودنو او حملو وروسته خبرداری ورکړی چې وسلوالو د دې هیواد ځمکنی تمامیت له ګواښ سره مخامخ کړی. د پاکستان په وروستیو بمي حملو کې لږ تر لږه 160 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه او د پېښور د جمعې د ورځې بمي حملې په اړه چې لږ تر لږه 12 کسان پکې ووژل شول هم بحث وکړ. حکومت له غونډې وروسته په یو اعلامیه کې وویل وسلوالو د پاکستان ځمکني تمامیت او سلامتیا ته جدي ګواښونه مخامخ کړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي زیات شمېر پاکستانیان په دې باور دي چې بنسټپالنه او وسلوال باید له منځه یوړل شي. تمه ده چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد تهاجمي حملې پیل کړي خو له پوځي حملو او عملیاتو مخکې وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف وایي اروپا ته د خپل غاز د انتقال په نورو لارو غور کوي او دا ځکه چې د ترکیې ترانزیتي شرایط ورته د منلو وړ نه دي. علیف په باکو کې په یوې حکومتي غونډه کې وویل موږ بله چاره نه لرو او دا موجوده وړاندیزونه د منلو وړ نه دي. د آذربایجان د جمهور رئیس دا څرګندونې د ترکیې او ارمنستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو له وروستي تړون سره ارتباط لري. آذربایجان له ارمنستان سره د ناګورنو قراباخ په سر شخړه لري. علیف دغه راز وویل آذربایجان به په راتلونکي کال کې خپل غاز روسیې ته او یا هم ایران ته صادر کړي. ترکمنستان وایي پته یې ده چې د دې هیواد طبیعي غاز پیرون کې بند کړي چې له دوی څخه پیرلی غاز په دریم کس یا هیواد ونه پلوري. د ترکمنستان د صدراعظم مرستال بای مراد خواجه محمد دوف د جمعې په ورځ وویل حکومت غواړي خپل طبیعي غاز له درېمګړي پرته وپلوري. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې ترکمنستان له روسیې سره د غازو نوې معامله کوي. روسیه د مرکزي آسیا څخه غاز پیري او بیا یې په اروپا پلوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا د هستوي وسلو د ستر مراکشي مرستیال ری ګون ته ویزا ورکړې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې امریکا ته لاړ شي او د شپږو هیوادونو په خبرو کې برخه واخلي. کمونیستي شمالي کوریا چې په روان کال کې ویلي وو د خپل هستوي پروګرام د بندولو په اړه د نړیوالو سره خبرو ته نه کښېني، د روانې میاشتې په لومړیو کې وویل دوی ممکن د بې وسلې کولو خبرو ته کښېني، خو لومړی به چې د امریکا له متحده ایالاتو سره د دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا د هیات مشر ښاغلی ریبا په کالیفورنیا کې په امنیتی کانفرنس او دغه راز د نیویارک په غونډه کې ګډون وکړي. د مالدیوز حکومت چې په نړۍ کې د بهر له سطحې څخه تر ټولو ټیټ پروت هیواد دی د خپلې کابینې غونډه به نن تر اوبو لاندې جوړه کړي تر څو د نړیوالو پام د نړیوالې تودوخې او د اوبو د سطحې د پورته کېدو خطر ته واړوي. د مالدیوز د حکومت ویان وایي جمهور رئیس محمد نشید به تر اوبو لاندې د شپږو مترو په ژوروالي کې د کابینې غونډه جوړه کړي. دوی به د سپینو تختو او لاسونو په خورولو سره په غونډه کې یو له بل سره مفاهمه کوي. تمه ده چې په غونډه کې یو سند لاسلیک شي چې په نړۍ غږ وکړي د کاربون خپرېدل دې کم کړي او د سمندرونو د اوبو د سطحې د پورته کېدو مخه دې ونیسي. د فوټبال د نړیوال جام د قهرمانۍ د تورنمنت په سیالیو کې غانا برازیل ته ماتې ورکړه او دا لومړنی افریقایي هیواد دی چې په تورنمنت کې بری حاصل کړ. د قاهرې په نړیوال سټیډیوم کې غانا او برازیل د لوبې په اصلي وخت کې 0-0 مساوي شول، خو له اضافي وخت وروسته پینلټي کې غانا 4 او برازیل 3 ګولونه ووهل. غانا د فوټبال د لوبې زیات وخت کې یوازې 10 لوبغاړي درلودل او دا ځکه چې یو لوبغاړي په 30 دقیقه کې سور کارت واخیست. دا تورنمنت د 16 کلونو لږ عمر لوبغاړو تورنمنت و او د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا جوړ شوی و. او د نړۍ په بازارونو کې د خامو تیلو بیه د یو کال په موده کې تر ټولو جګې سطحې ته ورسېده. د تیلو د بیو په لوړېدو سره دا هیلې هم پیدا شوې چې د نړۍ اقتصادي وضع مخ په ښه کېدو ده. د جمعې په ورځ د نیویارک د اسامو په بازار کې یو بیرل خام تیل 95 سنټه پورته شول او په 88 ډالرو او 53 سنټو پلورل کېده. د تیلو بیه وروسته له هغې پورته شوه چې د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت په ارقامو کې وښودل شوه چې په دې هیواد کې د سپتمبر میاشت کې صنعتي تولید د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره زیات شوی دی. په دې توګه دا هیلې پیدا شوي چې تولیدي او صنعتي سکتور د رکود له حالت څخه د وتلو په حال کې دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شاید انتخاباتی شکایتونو کمیسون نن د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ادعاو سره سم د شویو درغلیو بشپړ رپورټ خپور کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې دا مسله چیرو او د همدې انتخاباتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو. د افغانستان لراتونکو حکومت هم د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ماستو لغښتنو خبرو. د پاکستان او افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنې لرو او روغتیا د ژوند شتمني ونیز پروګرام. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د بریتانیا له سر اعظم ګوردن براون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن او د ګاونډي پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره خبري وکړي. ویل کیږي چې په دې خبرو کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون همدارس د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې له سی ان ان تلویزیون سره خبرې کړې دي او د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوهمې دورې په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. د هیلری کلینټن د څرګندونو په اړه جان خالق کوزی رپورت لري.
افغانستان د اسد له 19مې نیټې انتخاباتو راهیسې په یو نامعلوم سیاسي حالت کې دی. په انتخاباتو کې د درغلیو له وجې د نتیجو اعلان ځنډول شوی. د حامد کرزي او لویدیز ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. د همدې تاوتریخوالي له وجې د امریکا متحده ایالاتو افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه ځنډولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سی این این تلویزیون سره مرکې کې وویل که د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات دوهم ځلي شي نو حامد کرزی ممکن وګټي. کلینټن دا هم وویل ډېر امکان لري چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د کرزی رای 50+1 ته ډېرې نږدې اعلان کړي. په دې توګه فکر کوم سړی داسې نتیجه اخیستی شي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې د حامد کرزی د بری چانس ډېر زیات دی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوی د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د درغلیو د نتیجو اعلان ته ډېر نږدې شوي او په دې توګه به د دوهم ځلي انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو خبره هم معلومه شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د انتخاباتو د لانجې له وجې دې هېواد ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه ځنډولې او دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو حملې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې څلور امریکایي عسکر ووژل شول او دوه نورې ټپیان شوي دي. رویترز آژانس لیکي د جمعې په ورځ په کابل کې د چارواکو ترمنځ زیاتې خبرې او کتنې روانې وې او ممکن د کوم تفاهم هلې ځلې کېدلې. آژانس د یو چارواکي له خولې چې له کتنو او خبرو څخه پوره خبر دی وایي د هر ساعت په تېرېدو سره وضع ډېره بحراني کېږي.
تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له ادعاو سره سم د درغلیو بشپړ رپورټ خپور کړي. پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندې نیلیکا لیټل وویل تمه ده چې کمیسیون به خپله وروستۍ فیصله اعلان کړي. لویدیز مطبوعاتو مخکې رپورټ ورکړی و چې د کمیسیون فیصله شایي دا وي چې د ولسمشر حامد کرزی او د ده د اصلي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ دي د دوهمې دورې انتخابات وشي، ځکه د دې رپورټونو په حواله ویل شوي دي چې د کمیسیون لخوا د باطلو رایو له کمولو وروسته د ولسمشر حامد کرزی رایې په سلو کې له نږدې 55 څخه په سلو کې نږدې 40% ته راټیټې شوي او په لومړۍ دوره کې د بریالیتوب فیصدي نشي پوره کولی. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې بهرني د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي
دلته بهرنیان افغانستان سره مرسته کوي او هغوی ځان د دې حقدار بولي چې په دې مسایلو کې مداخله وکړي او خپل اهداف چې لري هغه پلي کړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د ځینو خارجیانو لاس و او تاسو ولیدل چې څنګه د عدد سازمان ملل متحد چې دا باید بی طرف او بی پره نقش لوبول وای په دې کې هم اوس تاسو شاهدی ورکول کیږي چې بی پره نه و داخله. نو معلومه خبره ده چې په دې کې پر دې تر شا د بهرنیانو مخصوصا د امریکایانو لاس هم و اتا به ملل متحد هم په دې کې البته خپل معین نقش درلود.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه تورونه ردوي چې ملګر ملتونه بیا نور هیوادونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړو کې دخالت کوي. د دغه دفتر یو ویان نظیف الله سالرزی ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د مرستې اطلاعیه په افغانستان کې دا تورونه اصلا معنی نه او دا هیڅ کوم واقعیت هم نه لري.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندې نیلیکا لیټل وویل دوی به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شویو درغلیو بشپړ رپورټ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا ولیکل چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په دوهمې دورې ته ووځي. د سیاسي چارو کارپو غلام محمد زرملوال شک کوي چې که چیرته بیا انتخابات کېدل خلک دې برخه پکې واخلي.
څوک دا تضمین کولی شي چې دې ته به خلک را ووځي یا خلک به رای ورکړي؟ دغه دلیل هم دوه شی دي. یو دا داسې هوا سړه ده او دوم هغه چا چې انتخابات وکړل هغه چې د توپک ګولۍ ته ودرېده هغه چې رووته په سترګو باندې هم څه کوله هغه وایي چې نو دلته ورې که کوم انتخابات کېږي هغه به بیا تر پخوا باندې که درغلۍ کوي نو هغه به تر کومه دلته ښیي.
لویدیز مشران وایي چې دوی له هغه افغان حکومت سره مرستو ته تیار دي چې قانوني مشروعیت لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو یوه ډله وایي چې د دې هیواد راتلونکی حکومت باید د ملکي وګړو مسؤلیت او د ښځو د حقونو تأمین ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د اکسفام په ګډون د کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو یوې ډلې په هغه طرحه کې چې و مادې لري یو لړ لومړیتوبونه په ګوته کړي دي چې د هیواد راتلونکی حکومت یې په پام کې باید وساتي. د دې طرحې مهم ټکي چې اکسفام ټولنې خپره کړي دي احمد تکل اوروي.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشر په نامه د اکسفام او څو نورو ټولنو په جوړه شوې طرحه کې راغلي دي چې د عامو افغانانو د ژوند د ښیګڼې لپاره د افغانستان راتلونکي حکومت باید سمدستي په هیواد کې د شپږ زره ښوونځیو د ودانولو، د 15,000 نرس قابلو د روزنې او د امنیتي ځواکونو د مسلکي کولو په مقصد لازم امکانات ځانګړي کړي. په دې طرحه کې د اکسفام د افغانستان د څنګ د مشر ګریس اومر له قوله دا یادونه هم شوې چې د افغانستان حکومت په تیرو اتو کلونو کې لومړنیو ښوونځیو ته د نږدې 6 میلیونه ماشومانو په استولو او د صحي خدماتو په پراخولو سره د پام وړ پرمختګ کړی. ګریس اومر وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان بهیر ته په پام سره دا غوښتنې ښایي یو څه خیالي وبریښي، خو دی ټینګار کوي چې هغو ته رسیدل ناممکن کار نه دی. اومر وایي په افغانستان کې مثبت بدلونونه راتلی شي، خو د هغو لپاره باید د کابل له لوري سیاسي اراده او د نړیوالې ټولنې له لوري د اوږدې مودې ملاتړ ملګری وي. دا طرحه چې اکسفام د افغانستان مدني ټولنې او د صنایع د پرمختیايي مؤسسې په ګډون څو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو برابره کړې په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ، د ملکي وګړو پر مسؤلیت او د ښځو د حقوقو د تضمین پر اړتیا ټینګار کوي. په طرحه کې راغلی دی چې راتلونکی افغان حکومت باید په دولتي تعیناتو کې مسلکي وړتیا او د چارواکو د بشري حقونو او جرایمو سوابق په پام کې ونیسي. طرحه زیاتوي چې په افغانستان کې قضا ته په لاسرسي کې لا هم محدودیتونه شته او د ملي پولیسو په ځواک کې له نسبتا لږ پرمختګ سره سره د هیواد په امنیتي ځواکونو کې اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. په طرحه کې همداراز له نړیوالو مرستندویو هیوادونو غوښتنه شوې چې په خپلو چارو کې شفافیت پیاوړی کړي او له افغان حکومت سره د همکارۍ په مقصد د شویو مرستو چې د افغانستان د بودیجې په سلو کې 80 برخه جوړوي بشپړ مدارک برابر کړي. طرحه په خاص ډول په هیواد کې د ملکي وګړو پر مسؤلیت ټینګار کوي او لیکي د ملکیانو د ژوند ساتنه باید د افغانستان د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي او زیاتوي حکومت پر ملکي وګړو د بریدونو د مخنیوي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په صورت کې باید له لازم دقت او توازن څخه کار واخلي. د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په نامه د دې غیر دولتي مؤسسو په وړاندیز کې همداراز د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ یادونه شوې، خو ویل شوي دي چې دا محدود حقونه د بیا له لاسه له جدي خطر سره مخامخ دي. تر هزياتوي چې د مسایلو ته باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نتایجو بیله پاملرنه وشي او لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو پر موضوع د ډیر تمرکز لوجې د افغانانو د اړتیاو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د نیمروز یو شمېر غړیو تور پوری کړ چې د ایران له لوري وسله وال افغانستان ته اوړي او بیرته ایران ته ځي. د نیمروز له والي څخه زموږ خبریال دا مسله پوښتلې، رپورټ یې راکوي.
د نیمروز والی ډاکټر غلام دستګیر آزاد څخه مې په ټلیفون سره د دوی د څرګندونو جزئیات وغوښته. وی ویل داسې راپورونه شته مګر ثبوت نشته چې د ایران حکومت به تر شا ولاړ وي.
خارجی نه ورکړل چې
د نیمروز والی ویل کانګول سوالی ترخوا ایران په مشترکه سیمه سرحد کې درې متره دیوال جوړ کړی. په داسې مهال چې بهرنیو چارو وزارت ته له موضوع په لیکلې بڼه خبر ورکړی، دغه جنجالي سیمه کې کله ناکله د سرحدي ځواکونو ترمنځ هم نښتې رامنځته شي، چې د هغه په وینا د ایراني پولیسو له خوا نه د افغان لوري نه اته کروندګر وژل شوي هم دي، او د ایران لوري ته هم د هغه په وینا کله ناکله په داسې ډزو کې زیان اوړي. خو په ټولیزه ډول یې د ایران حکومت باندې د لانجو ملامتي ونهچوله. د نیمروز زرنج ښار کې تیر کال نهه تنه د انتحاري حملو په تور ونیول شوه، چې دا ټول مامورین وایي له ایران څخه راغلي وه. د دولتي مامورینو وینا ده چې څلور تنه یې د هغه هیواد تابه او نورې هلته دیني مدارسو کې د افغانستان د حکومت په خلاف نظامي روزنې کړې وې.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد وایي د ایران پر پوله وسله وال افغانستان ته اوړي، خو ښاغلی آزاد څرګنده کړه چې داسې شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې د تهران حکومت په دې کې لاس لري. د امنیت په برخه کې د افغانستان جنوب ته مخه کوو. په پکتیکا کې حکومتي چارواکي د سروبي او اوربون په ولسوالیو کې د مشکوکو طالبانو د وشلو ادعا کوي. بل لور ته په پکتیکا کې طالبان د خپلو بریاوو خبره کوي. لسمي رپورټ لرو.
د پکتیکا دی ولیوان حمید الله ځواک وایي د دې ولایت د اوربون او سروبي په ولسوالیو کې د افغان او ایتلاف ځواکونو په ګډو فوجي عملیاتو کې یوولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور د وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
د اوربون ولسوالۍ په تیر کوچي سیمه کې له خوست څخه ایتلافي ځواکونه راغلي، عملیات هوایي عملیات یې کړي دي. په دغه عملیاتو کې یوولس تنه طالبان وژل شوي او دا وسلې او مهمات هم وروسته
عملیات په بهیر کې د افغان او ایتلاف ځواکونو او د سیمې د ځایي اوسیدونکو د تلفاتو په اړه د سوایلو ډډه وکړه. دغه راز طالبانو هم تر اوسه د اوربون په ولسوالۍ کې د وژل شویو او نیول شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د دوی وسلوالو کسانو د پکتیکا ولایت د یخیلو ولسوالۍ د ګوډلې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو دوه فوجي موټر په ماینونو الوزولي او پکې سواره سرتېري یې له منځه وړي دي. خو حمیدالله ځواک بیا د طالبانو دا ایدیا ناسمه وبلله او هغه یې رد کړه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ټاکل شوی ده چې سبا ته په واشنگتن کې د افغان او امریکایي پانګوالو ترمنځ یو درې ورځنی غونډه جوړه شي. په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراخولو او دغه راز په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو له پانګونې سره په مربوطو مسایلو خبرې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو ویلي د دې غونډې لپاره یې تیاری نیولی او یو شپېته کسیز هیئت هم واشنگتن ته استولی دی. په دې اړه له کابل حمید محمد رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې په اړه د خبرو سربیره دوی هڅه وکړي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. دا د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پنځمه غونډه ده چې د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټه په واشنگتن کې پیلېږي او د درې ورځو لپاره به دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس محمد قربان حق جو چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د دوی زیات ټینګار به په دې لیویچ امریکای پنګاول باید تر ډیره په افغان صنایعو پنګونه وکړي.
هغه مهمه مسله چې موږ لرو هغه د اول افغان د پالیسۍ مطرح کول دي. هغه پروژې چې د امریکا متحده ایالات او یا دغه هیواد پوځي په افغانستان کې قرارداد ته وړاندې کوي او یا کوم مواد چې رانیسي باید افغان تولیدات راونیسي او افغان شرکتونو سره قرارداد وکړي. موږ له هغوی غواړو چې په هر قرارداد کې لومړی حق باید افغانانو ته ورکړی شي او هغه مواد چې رانیول کیږي باید افغانستان تولیدات.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه د 2002 میلادي کال پر وروستیو کې جوړه شوې او تر اوسه پورې څلور واره په خپل کې ناشته کړې ده. که څه هم په پخوانیو ناستو کې د افغان سوداګرو ونډه کم رنګه و، خو دا ځل هڅه شوې چې افغان سوداګر پکې پراخه برخه واخلي او خپل مسایل مطرح کړي. ښاغلی حق جو وویل چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې کافي اسانتیاوې رامنځته شوې دي او دغو مسایلو ته په پام سره به امریکایي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د پنځه مناسب په داسې حال کې جوړیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټیټه کچه کې ده او په دې غونډه کې به د هغې د ودې په لارو چارو غور وشي.
په روانه خپرونه کې مو په یوه رپورټ کې د آکسفام مرستندوی مؤسسې په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د معارف په برخه کې تر اوسه د تیرو اتو کلونو په ترڅ کې ترسره شوې هلې ځلې د ستایلو دي. د پوهنې په برخه کې اوس دا رپورټ لرو چې په مزار شریف کې د افغانستان د کرهڼې د شلو لیسو مسؤلانو غونډه کړې ده. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
دیوا د کرهڼې د مسلکي لیسو مدیران او مرستیالان د لیسو د راتلونکي پراختیایي پروګرام مناسره د آشنا کېدو او د لومړۍ توبونو د پیژندنې په موخه په مزار شریف کې درې ورځنۍ ناسته لري. دغه پرانستل شوی ورکشاپ په هیواد کې د کرهڼې د سکتور په برخه کې د FAIN د یوې غیر دولتي موسسې لخوا په لار اچول شوی دی. د دغه موسسې کارکوونکی انجینر محمد کریم زحمت وایي چې د کرهڼې د مسلکي لیسو د راتلونکي پراختیایي پروګرامونو او د ظرفیتونو د اوچتولو په دا پنځم ځل دی چې د کابل، هلمند، هرات، بغلان، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بلخ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر او د دایکندي ولایتونو څخه په هیواد کې د کرهڼې د درشتو مسلکي لیسو څخه د شلو فعال لیسو مشران له یو بل سره خپلې تجربې شریکوي. انجینر محمد کریم زحمت په مزار شریف کې د هیواد د کرهڼې د لیسو له چارواکو سره د پرانستل شوي ورکشاپ د ادب پاک لوی
هدف نیوي ورکشاپ به خاطر آشنایی لیسوی مسلکي
زراعت
به خاطر
تیام و دایوای د ورکشاپ د پرانستلو څخه هدف د کرهڼې د مسلکي لیسو چارواکي د لیسو د راتلونکي پراختیایي پروګرامونو په خاطر د لومړۍ توبونو د ټاکلو سره آشنا کول او د پراختیایي پروګرامونو په جوړولو کې د تجربو شریکول دي چې په راتلونکي کې د لیسو پراختیایي چارې په ښه توګه پرمخ یوسي. او دویم هدف یې د کرهڼې د مسلکي لیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي تر څو د لیسو چارواکي سره وپیژندي او خپلې مسلکي تجربې له یو او بل سره شریکې کړي. د بغلان ولایت د کرهڼې مسلکي لیسه چې له کابل څخه وروسته په 1323 کال کې بنسټ د ملت په بالاخواهي ښودل شوی دی. د دغه لیسې مشر محمد غلام د هیواد د کرهڼې د لیسو له مشرانو سره د پرانستل شوو ورکشاپونو څخه ترلاسه شوو تجربو په هکله وایي.
موږ دې نه زده کړي دي یو خو د پروپوزل MEC سیستم موږ دفعې اول چې دا کله سرخه مشته کېږي کوم اهداف باید په نظر کې ونیسو. دفعې دوم باندې موږ د موضوعاتو منې کوم شی زموږ خطر شوي و هغه منې اشاره وکړه تکرار او اوس فعلا چې موږ پروپوزلونه لیکلي دي د دې شل لیسو مدیران چې تر هغې د سهمې اخیستی ده د دې کې دوی څلور یا پنځه پروپوزله اول درجه قرار ورکوي چې دوی ته دی خپل امکانات ورکوي او هلته یو رقابت شروع سوی ده. په دې کې دې رقابت کې دوی د خپله پروپوزل نویسي کوی سي چې بدون د دفتر نه خپله جوړ کړي پروپوزل هر دونر ته یې مستقله وړي چې دغه پروپوزل ده دغه بخش کې دومره مصارف لري دومره قصه لري نرخ بازار منده بس دا مشکل ضرور نه سلسله حیات رسي.
د بلخ له د کرهڼې د انستیتوت لوی مدیر عبدالحی سکندری په مزار شریف کې د کرهڼې د لیسو له چارواکو سره د جوړ شوي ورکشاپونو اغېزمنتوب داسې په ګوته کوي.
یو ځای راټولېږي او تبادل افکار کېږي او تبادل تجارب کېږي او بل خپله څه چې زمونږ زده یو بل باندې شریکوو په دې هکله د دې مؤثریت په دې کې ده.
ښاغلی زحمت وایي چې په هیواد کې د کرهڼې د درشتې لیسو څخه یې شل لیسې فعاله دي او د دغه لیسو د پراختیایي پروګرامونو په موخه د پرانستل شوو ورکشاپونو مالي لګښت د چک هیواد تمویلوي.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې په سر کې د غووس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نشان خپور شوی او ترڅنګ د دغه کمیسیون د ژمنې راپورټ خپور شوی دی چې شایي نن له ادعاو سره سم د ولسمشری په انتخاباتو کې د شویو ترغلیو بشپړ رپورت د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. البته شپه مخکې چې زما همکارانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره خبري وکړي، لا هم دغه رپورت دوی ته نه دی سپارل شوی او شایي وڅنډي شي. د ازادي راډیو روانه خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. تر هغه دمه د افغانستان او پاکستان پر امنیتي وضعیت تحلیلي مطالب لرو او همدارس پر روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمن یونیس پروګرام خبرو. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له چانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي تر اوسه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون دوی ته راپور نه دی ورکړی او له همدې وجې د انتخاباتو د نتیجو اعلان ځنډیدلی دی. ټاکل شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د فرانسې د دفاع وزیر وایي هغه مفکوره چې ممکن یو پوځ دی په افغانستان کې طالبانو ته د حملو نه کولو په بدل کې پیسې ورکړي د منلو وړ نه ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې وسلوالو د دې هیواد ځمکنۍ تمامیت له ګواښ سره مخ کړی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به د نومبر میاشتې په لومړیو کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د افغانستان، پاکستان، ایران او نړیوال اقتصاد په اړه د مشریزي غونډې کوربه وي. د اذربایجان جمهور رئیس الهام علیف وایي اروپا ته د خپل غاز د انتقال په نورو لارو غور کوي او دا ځکه چې د ترکیې ترانزیتي شرایط ورته د منلو وړ نه دي. او د فوټبال د نړیوال جام د قهرمانۍ د تورنمنټ په سیالیو کې گانا برازیل ته ماتې ورکړه.
په پېښور کې پرونی چاودنې لږ تر لږه څوارلس تنه ووژل او وړمه ورځ بیا په دې ښار کې چاودنې یو تن ووژه او لس نورې زخمیان کړل. د پنجشنبې په ورځ بیا د پاکستان په مهم اقتصادي او سیاسي مرکز لاهور ښار کې درې وسلوالو ډلو بریدونه وکړل. درې حکومتي مرکزونه یې په نقشه کړل چې پکې تر دېرشو ډېر کسان ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال د پاکستان پر امنیتي وضعیت یو تحلیلي رپورټ لري.
د امریکا د بی پایلوټ جاسوسي الوتکې په حمله کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر بیت الله مسعود تر وژل کېدو وروسته چې حکیم الله مسعود د وسلوالو طالبانو مشر ټاکل شوی، په پاکستان کې پر مهمو حکومتي دفترونو، د پوځ پر مرکزونو او د پولیسو پر روزنیزو مرکزونو باندې د وسلوالو حملو او ځانوژونکو بریدونو یوه نوې لړۍ پیل شوې ده. دا چې د دې علت په وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیل کېدو اعلان دی. که څنګه په دې اړه د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر اقبال ظفر جګړه وایي
تاسو خبرې کوئ لګیا دا آپریشن مونږ وزیرستان کې آپریشن کوو دا به کوو هغه شل ځله ویلي دي پورا آپریشن نه مخکې ستاسو لاره چې ده هغه مذاکرات دي او مذاکرات که ناکام شي یا د هغې خلاف ورزي دویمه پارټي کوي نو بیا لاسټ آپشن آپریشن په کار دی. زه خو دا یم چې مخکې د خپل پالیسي باندې نظر ثانی وکړي. اصلي خبره دا ده چې هغه ټولو نه لویه اهمیت لري چې مونږ خپل امریکې تعلقات کم دي او هغې سره چې کم طریقې سره مونږ دې وخت روان یو هغې نظر ثانی په کار ده او امریکې دا ویل په کار دي چې بھائی مونږ اوس نور ستاسو ډکټیشن نشو اخیستی ښه تعلقات غواړو نو هله به دا شی ختمېږي کنی نو پښتون به هم د دې نه کوي، پنجابي به هم د دې نه کوي، سندی به هم د دې نه کوي، بلوچي به هم د دې نه کوي.
د سیاسي چارو کارپوه خان زمان کاکړ وایي په پاکستان کې د وروستیو حملو علت د طالب مشرانو د وژلو عکس العمل نه بلکې د دې تر شا خپل د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري.
موږ خو له ډېر وخته دا نظر لرو چې دا د استخباراتي ادارو تنظیم شوي ډلې دي او دلته کار کوي او دا د یو بل په مخالفت کې له یو بل سره په جنگ وي. دا وخت په خپل د استخباراتو ترمیان یو شخړه روان د دې لایعمل چې دی دا لبار زخه ترتیبیږي. د بار دنیا چې دی یو فشار راوړي ور باندې، دوی د دې فشار په نتیجه کې داسې کارونه کوي چې نقصان یې صرف عوامو ته رسیږي، ترګري ډلې چې دی هغه له میانه نه ځي.
په تېرو ورځو کې چې د امریکا په سنا او پارلمان کې د پاکستان لپاره د کیری لوګر بل په نامه د مرستې یو سند وړاندې سو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړ، په دې اړه په پاکستان کې د اکثرو اپوزیسیون ګوندونو لخوا مخالفت رامنځته سو. دا چې علت یې څه دی خان زمان کاکړ په دې اړه وایي
د امریکې په دې سیمه سیاست کې ډېر لوی رول پاتې شوی دی. د کیری لوګر بل کومه خبره چې د دې دلته په پاکستان کې په سیاسي او ریاستي اولا لوی تفریق را پیدا کړی دی. یو ډله دا وایي چې کچېرې د دې کیری لوګر بل نکات ومنل سي د دې په نتیجه کې به ملک ټول د امریکې غلامۍ ته لاړ سي. د عوامي ډله دا وایي کچېرې کیری لوګر بل ونه منل سي نو په نتیجه کې به ملک چې دی دا د طالبانو او ډرون عملو په قبضه کې سي. خو تر کومه ځایه چې د مذهبي سیاست تعلق دی هغه هر وخت انټي امریکانیزم د خپل سیاست برخه ګرځولی هغه چار کار کوي نو پغه خلق ته دا تاثیر ورکوي چې دلته د امریکای یو اثر ورسوخ پات دی دلته د امریکای یو غلامی را روانه دي غلامی زخه خلاصون د پر مجدا کارونه کوي په نتیجه کې دوی ځانمر ګبرې دونه ته مذهبي جواز ورکړي چې دا یو جایز کار مشکو او خبره ده چې د کیرلوګر بیل او دلته ځانمر ګبرې دونه کمی تعلق جوړیږي
د سرحد ایالت حکومت په اسواد کې لوسلوالو طالبانو سره څو ځل مذاکرات وکړل خو کوم مثبت نتیجه یې ورنکړه او اخیره د هغوی په ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړل د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي ک په وزیرستان کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ونکړي نو ولس به همداسې وژل کیږي
دا قرباني به زمون نه وغه وایي ځکه 15 کاله کې دا تنور ګرم شوی دی خو دا بچو مستقبل به محفوظ کړو وطن به محفوظ کړو د دې لپاره بېخي بله لار نشته او چې څنګه موږ ملکان کې وکړو د دې له ماته که دا کاروي په اړه قیمت باندې پکار ده مذاکراتو چې د مرحلې چې کوم دی څو ځل راغلي دي او تېرې شوي دي اوس چې کوم دی د یو مؤثرې کاروایي ضرورت دی چې مؤثره کاروي وشي او په دې خبره نتیجه هم پوه شو چې بشتګردو قوت مات شو ختم شو د دې لپاره چې کوم دی د هغې لا ماتول غواړي مونږ د امریکې دپاره نه د خپل ملک د مفاداتو دپاره مونږ د دې مونږ د خاورې بچو مونږ د وطن بچو مونږ خدای د رسول په مینه باندې مسخره کړو مونږ خپلې خاورې د حفاظت دپاره لګیو مونږ د چا پالیسي نه خپرو
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي یو لوړ پوړي ډیپلوماټ د تېرې چهارشنبې په ورځ په کوټه کې خبریالانو ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو شورا په کوټه کې شتون لري او هغوی له دې ځایه په افغانستان کې وسلوالې حملې تنظیموي او همدارنګه یې اندېښنه څرګنده کړه چې که وسلوال طالبان ونه ځپل سي نو له بلوچستانه به هم د وزیرستان غوندې ناکراره سیمه جوړه کړي
د پاکستان پر امنیتی وضعیت مو یو تحلیلی مطلب اوریده پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو وویل چې مخالف وسلوالو د پاکستان ارضي تمامیت او سلامتیا ته جدي ګواښ پیدا کړی دی یو شمېر سیاسي څېړونکي په افغانستان کې په دې باور دي چې د مشکوکو ترورستانو مرکزونه باید په پاکستان کې په نقشه سي څو په افغانستان کې هم امنیت تامین شي افغان چارواکي وایي په افغانستان کې نن سبا د امنیت تامینولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي له کابل په دې اړه مفصل رپورټ لرو
په افغانستان کې له انتخاباتو څخه وروسته د ناامنۍ لمنې پراخې شوې او په دې وروستیو کې حتی د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونو زور اخیستی دا ناامنۍ دومره زیاتې شوې چې مخکې به یوازې خلکو د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې څرګندولې خو په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ښکاري دولتي چارواکي هم په دې اړه په ژوره توګه اندېښمن شوي دي حتی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې له انتخاباتو څخه وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو زیاتېدل ومنل
تقریبا 15 میاشتې کېږي داسې راپورونه لرو چې هلیکوپټرې د شپې راځي خصوصا په بغلان او کندوز او سمنګان کې خلک شت کوي مصالح افراد او دا راپورونه معسق موږ ته د افغانستان د امنیتي ادارو سره رسېدلې دي او بلکې نن مهم یو ګزارش واخیست چې زموږ په شمال غرب کې هم دا پوښونه جاري دي په مربوط شکل او د دې هلیکوپټر خبره تقریبا اثبات شوې هم خوش په یاکل وس نور اظهارات نکو او سیډین مجریان لري چې دا هلیکوپټر د چادي د کوم خارجي هیواد دی
خاغلی کرزی د دغه هلیکاپټرو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو سرګند یکړه چې له پاکستان او چچنیا څخه نه دی راغلی په افغانستان کې د امنیتی ستونزو د ډیرې دوله عمله د امنیتی چارواکو ترڅنګ په ملي شورا کې د خلکو استازي هم اندېښمن شوي او امنیتی چارواکي یې څو ځلې د ولسی او مشرانو جرګو غونډو ته ور وبلل تر څو په دې اړه معلومات ورکړي په عین حال کې د ولسمشر کرزی دا سرګندونې په ولسی جرګې کې هم د خلکو استازي سخت اندېښمن کړي د تیرې دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې اړه وویل
مسئولین محترم امنیتی مې خدمت شما
امنیتی مسئولین راځي او غوی به تاسو خپل راپورونه وړاندې کړی چې واقعیت څه دی یا دا مسله رښتیا ده او کنه د افغانستان د امنیت په اړه بحث باید یوازې د استجواب تر حد نه وي دا موضوع باید تر هغې وڅېړو چې حکومت ملي شورا او نور دولتي ارګانونه وي رښتینې نتیجې ته ورسیږي
په افغانستان کې د ناامنیو ډیرېدل پوځي کارپوهان او سیاسي کړۍ هم اندېښمنې کړي پوځي کارپوه اسد الله ولوالجی په شمالي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې ستونزې مخه باید له مخکې نه نیول شوې وای
په شمال کې د ناامنۍ خبره ډیره مهمه ده دا کولی چې په ټول هیواد کې وضع په بېساري توګه خراب کړي باید له مخکې نه د دې ستونزې مخه نیول شوې وای دا څوک دي چې په شمال کې امنیت ګډوډوي باید پیدا او مخنیوی وسي
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عام خلک هم له ناامنۍ څخه شکایت کوي او وایي چې دوی نشي کولی خپلې ورځنۍ چارې لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ بوزي. د بغلان او کاپیسا ولایت دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه خپلې اندېښنې داسې څرګندې کړې.
بیخی امنیت نشته، هر ورځ هر شپه په ولسوالیو باندې عملی کېږي. طالبان له خوا نه خلک اومدل کېږي، دوکانونه وره چې خلک اجازه نه دي باد له محکم څوک ګرځېدی نشي.
زما نوم جمعه ګل. امنیت خو نشته، موټر سوځل کېږي، په مکتب کې زیاتی ډېر بې امنیتي ده، خلک وژل کېږي. په رڼا ورځو کې خلک ووژل شو. حکومت نه دا غواړي چې باید امنیت ونیسي.
د افغانستان امنیتي چارواکي هم دا مني چې د دې هېواد په ځینو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو خوځښت او فعالیتونه په بېساري توګه زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امنیتي ارګانونه د امکاناتو له پلوه کمزوري دي او نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي.
خو په تروریزم کې زیاتوالی راغلی، خو د امنیتي ځواکونو امکانات د اوس لپاره کافي نه دي. د نړیوال ځواکونو په ملک کې زموږ توان کافي نه دی چې د تروریزم او د تروریزم د دې بڼې په وړاندې مبارزه وکړي. هغه څه چې زموږ په توان کې دي په دې برخه کې یې ترسره کوو.
خو پښتنه دا ده چې ولې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو په وړاندې د سمې او چټکې مبارزې توان نه لري، په داسې حال کې چې ایساف، ناټو او ائتلافي ځواکونه هم د دوی تر شا ولاړ دي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې هم هر اړخیزه مرسته کوي. د دې پښتنې په ځواب کې د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح داسې وایي:
دلیلش فقط یک نقطه، ما دیسپلین داخلي نداریم.
دلیل یو ټکی دی چې موږ کورنۍ ډسپلین نه لرو. کله کله دشمن دومره سعی کړي چې موږ ورته حیران سو. کله د دشمن په وړاندې داسې الفاظ کارول کېږي چې سړی ورته تعجب کوي. په دې کې هیڅ شک نشته، زرګونو کسان چې زموږ په وړاندې جنګیږي ټول پاکستانیان او چچنیان نه دي. دوی زموږ بچیان وژني او کله چې نیول کېږي ډېرې افه کېږي. دوی زموږ د کمزورۍ څخه ګټه اخلي.
ښاغلی صالح وایي چې وسلوال مخالفین په دې توانېدلي چې د جګړې لمنه له غرونو او سرحدي سیمو څخه ښارونو ته پراخه کړي او د خلکو په منځ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. پوځي کارپوهان د وسلوالو طالبانو دغه عمل د هغوی قوت بولي او وایي چې اوسمهال حتی په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې هم د هغوی تر کنټرول لاندې دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان هم دې ټکي ته په اشاره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د دې سیمې لپاره یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې له امله یې د افغانستان ګاونډي هېوادونه ځانونه خوندي وګڼي او د سیمې هېوادونه داسې ونه انګیري چې ګوندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو موجودیت دوی ته خطر دی. دی خبرداری ورکوي که چیرې په امنیتي برخه کې یو لړ تغییرات رانشي نو ښایي چې په افغانستان کې وضع له دې هم خراب شي.
ویره ده ما دلته ده، تشویش می دلته ده چې بل پسرلی ده په افغانستان کې ګمان کوم چې دوی ته قوي تدابیر تصفیوي ونه نیول شي، له دې کال بمبتر وي او ډېر سخت خونړی کال دوی مقابل کې را روان ده او امنیت مخ په خرابېدو ده.
د افغانانو تر څنګ په افغانستان کې ځینو امریکایي چارواکو هم په دې هېواد کې په دې وروستیو کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل سموده مخکی وویل چې په دې هیواد کې امنیت ګډوډ شوی او د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی. په افغانستان کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله د اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز اعلان وکړ چې په افغانستان کې د القاعده حضور ډېر کم شوی. ښاغلی جونز دغه راز ویلي چې د طالبانو په واسطه د افغانستان د سقوط خطر نه دی موجود، خو پوځي کارپوه جنرال امان برعکس نظر لري. د څرګندوي چې په افغانستان که القاعده او طالبان تر پخوا ډیر پیوړی شوی، ځکه چې دغه په خبره په دې هیواد کې ورستۍ نه امنۍ د همدې ادعا ښه بیلګه ده.
نو تاسو ګورئ چې د 2001 کال نه تر دې خوا پورې دوی بدلګرونه په ولایتو تر ورسېدل. حلقې د ولایتو ډیر تنگ سولې، اکثر ولسوالۍګانې په اکثر ولایتو کې ډیر نږدې کابل نه فاصله لري او هلته عارضین د منطقې هغوی ته عارضې وروړي، نه دولت ته. دا قضاوت پرېدوی اورېدونکو ته چې هغه ضعیفه شوي دي که قوي شوي دي.
افغانستان کې ورسته او ناامنۍ په ملي شورا کې هم د خلکو د استازو ترمن سخت اندېښنې راپارولې دي. حتی په ورسته دوه اونیو کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس دوه ورې ولسی جرګې ته وبلل شول او له دوی څخه د دې جرګې غړو غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د وضعیت د کنټرول لپاره ملي شورا ته یو بشپړه امنیتي طرحه وړاندې کړي. په افغانستان کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله په داسې حال کې اندېښنې ښودل کېږي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد له بېلابېلو برخو په خاص ډول له شمالي ولایتونو څخه چې تر یوه کال مخکې یې ښه امنیت درلود د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي. دغه راز په تیرو نږدې دریو میاشتو کې یوازې په مرکز کابل کې شپږ ځانوژونکي حملې شوي چې د لسګونو افغان او بهرنیو سرتیرو تر څنګ پکې سلګونه تنه ملکي کسان هم مړه او ټپیان شوي دي.
دنه مخکې مونږ ګډېرې دوړې وې او ګرد و غبار ډېر زیات و زخمیان هم ډېر زیات مونږ
یک بابک د جوی افتاده بود سه نفره دیگه ایجا افتاده بود
انفجار بسیار قوی بود
یو شهید دلته پروت و دوه کسان په هغه ځای کې پروت و درې کسان دلته په سایکلو باندې دلته پروت و یو کس دلته پروت و دوه کسان و هلته پروت و
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو د دیونی د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام روحي ناروغیو ته ځانګړې کړې ده. که څه هم چې د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې ډیر لږ خلک د روحي روغتیا مسلې ته اهمیت ورکوي، خو روغتیا پوهان وایي چې کله کله روحي ناروغۍ له ډیرو سختو جسمي ناروغیو څخه شدید او ناوړې وي او ناوړه تاثیرات لري. کله خدا سه هم وشي چې روحي ناروغان هم ځان او هم نورو ته تاوان ورسوي او د ځان او نورو د مرګ سبب شي. تاسو به خامہ خداسې څوک پیژنئ چې نه غوړي له نورو خلکو سره معاشرت وکړي، اته خپل اولاد نه خوفيږي یا د چې شکونه کوي او وایي چې را باندې کوډی کړي او یا هم کوم چې ما مرګ تم لا تړلې ده. په کورنۍ کې اکثرا لکه څنګه چې راپورونه وایي په افغانستان کې ډېر لږ خلک دې مسلې ته پاملرنه کوي او په کور کې له دغه سې کسانو سره بد چلند کوي. څوک وایي چې دا مکر کوي او یا هم د کور غړي داسې کسانو سره خوازه نه کوي او ورباندې غوسه کوي، خو اخر داسې وخت راشي چې روغتون ته په بسترولو مجبور شي. د ازادي راډیو خبریال شریفي صافی د کابل په یو روغتون کې له څو همداسې ښځو سره خبرې کړې دي.
خوشم بینم تو خوشم بی کرد بیسن تو اصوبه میشنم اینم یک قسم میکنم کسی خوشم نبیایه ایت میگم کتش نشدم امین میمان خوش ندارم میمان در خانه بیایه میمان میزود کنم خوش بره
میمانی که بدلت باشه
با میمان بدلم باشه در اون خانه که بهترین چیز نباشه میوه که تا نقل تا همیار چاکلیت که بهترین نباشه برازو میارم ای برش نگاه میکنم که از این بادام پسته که باشی بخوره یه میمانه که بدلم باشه میمانه که بدلم نمیشه یه گرم نمیتوش
دیمه در روی تکان که درسی در جن میخوگیگی غصر ازی
سرد خوگیگی
غصر ازی سرد سوگیگی غصر ازی پر مغزو میگه آواز بد لگیگی سیزو هم یه ویدست همه بیخی سرکو نبینم
حتی بچی دیم ندی خواه پاقی وقتی
اگه و همه غرز هم امیدتی اسم کار نزو هم ستنا چرت پراتا ولی اسم نم بچه هم اگه وقتی خواهیگی نم یه سرک میم نخواهیگی
هر شهر تراوری زرت همه نکیگی زیارت تا بود لما مولا تا بود لما دفتر تا بود لما دوار را بانده وکره یه توان را پمات مات پیدا وانه کرده سری می را وستم از می سری دل ترا وستم از تا بستر کرده ما کدی بستر سر لخصی لگ دوار در بانده وکی داغه چیم داتا اغای خپل داغه تاشیش که اوم از جگر خونی که اوم اغا که اوم پس به یه ساد خیم یه ساد دسی اتی په دا هغه کې د سم د سکتا پورته مړ دی او ما په دا زړه مې د ستربي هې د سر مې د سګرسي سرچې ته مې خطا کې زه دې مې بیا سره یې چیږي نو ګوري نو څه معلوم مې دي نو ما ته معلومې کې چې چا را باندې کړی دي یو مولا را باندې پرې نه خو دی یو مولا را باندې پرې نه خو دی د څه پیسې ورکړي د څه پیسې ورکړي اتی هغه د دوه نه یو هغه د یو هغه پیدا را نه کړل تعویز تعویز نه مولا پیدا را کړل او نه زیارت پیدا را کړل یالکستر کې مې څه وینې د سری سری دی هتا کلام ده انجلې مې سي ده یا ساتخه یا ساده سي تشش کې یا ساده سي ځل د سره کې مورتم کنځه کې مې ریتم کنځه کې
بنم لري
و بنم لرم
بنه دي تا نه مشره د کوښل
مسیره ده مې سي زی دی اولاد په سر باندې کړی مې د دې د دو اولاد مې دی د دې نه پزان نه پیګم
اولاد
نه کېده دې اولاد نه کېده سي زی دی اولاد په سر باندې پلار مې نسته مور مې نسته ورور مې نسته ایار ملانه و پاید اساس داس
میړه دې در سر څنګه دې ربي سمدا
میړه می خدا میړه خو می سپنګیر سره دې ډیر عمر څلور خځې کړې وې څلور خځې کړې دې اولاد په سر باندې کړې ما سره څلور ماده دې ما وس و دې نور ونس
د دې غمجنو خبرو په اوریدو سره انسان فکر ته دار شي چې ولې کله کله څوک داسې شي چې خپل اولاد هم نخوخیږي زړه خوشحالي نه اخلي ولې ځینې خلک شکونه کوي دې ورته پښتنه کې البته وخت ورته پښتنه ته پرمونه خبرونه کې متخصص ډاکټران ډاکټر صاحب نجیب الله جاوید ډاکټر صاحب فرید انوري چې دواړه د روحي سبې ناروغیو متخصص ډاکټران دي او هم داشان د افغانستان د روان پیژندنې د انجمن مشر تر سره دي او تاسو پښتنو ته ځواب وي پلان روانه با اول ډاکټر سیم نجیب ته ورکو ډاکټر سیم نجیب په عمومي توګه تاسو خلکو ته ویل شي چې دغه علت څه دی ولې کله کله انسان داسې شي چې مثلا هغه وی خځه ویل چې زما خپل اولاد بد شي نه غواړم چې خپل اولاد ته وګورم مثلا خپل ابلې مثلا ویل یو ډول شکونه یې کول دغه ډول نارامیانه د څه وجنه رامنځته کیږي ولې انسان دغه سې کیږي کله کله
د الاتیوبی او ریشیوبی هم چې تکلیفه عوامل متعدد در داخل میدونن از نقطه نظر مبحث روانی یا دنیای سکیتری وقتی ما به الاتیوبی تکالیف تشویشات میپردازیم عوامل سگانی هم در دهی که عوامل جسمی عوامل روانی عوامل محیطی دهی داخل میدونن به تنهایی خود از این نمیتونه مثلا یک فشار اجتماعی مثلا یک فشار فامیلی در باوجود آمدن یک تشویش روانی رول تنهایی رو بازی کنه امکان داره یه همچه مسئله هایی که مثلا شما قبلا شنیدیم و شما شنیدیم از طریق رادیو یا همچه مسئله های زیادی رو ما در شفاخانه و در میتکاری خود داریم و سر میخوریم عوامل محیطی امکان داره تشدید ازی که یادش والا بر شدن از این رول داشته باشه ولی در اصل این همچه حالات یک عامل اصلی زمینه قبلی می داشته باشه مثال یک ساختار یا یک بنیه مشخص روانی این افراد می داشته باشن در وطن ما همچه مثال ها کم نیست بسیاری مردم از امکان داره بسیاری از مرد هستن که چند خانم می داشته باشن خود از این امکان داره رول داشته باشه ولی به تنهایی خود نقش بازی کده نمی دانه یا مثال گفتم که یک ساختار مشخص جسمی قبلی داره این نفر معافیت پذیر است یعنی زودتر مصدوم میشه امکان داره یک آدم دیگه با همچه استرس های یا با همچه فشارهای مقاومت زیادتر از خود نشان داده بتانه یا بعضی حالات دیگه که مثال گفت بعضی از مریضای ما شک میداشته باشن خود شک یک عرض است که دلیل به بسیار
یعنی دکتر سب شما ایتر میگین
که باز برمیگرده به اون مسائل وقتی ما میخوایم
بله یعنی منظور شما این طرف اگه من فهمیده باشم بله. که تنها مسائل محیطی نیست که مثلا مثل کمی خانم صدایش شنیدیم که گفت شوهرم چهار خانم داره و مثلا هم با قرآن بله. مروی خراب میکنه اینا یعنی یک چیز در جسم انسان هم یک مشکل می باشه که باز عوامل محیطی او رو بیشتر میسازه چطور؟
یقینا چیزی که بسیار مهم است چرا؟ مثال زنده شه زنگرون یک مثال ساده براتون میتونم بسیاری کسایی که معتاد میشن دلیل در مملکت ما همی است که مثالی با ایران یا پاکستان یک جای دیگه مهاجر شد پس قامت معتاد است ببینید دو فامیلی که مهاجرت میکنه اینجا چندین عضو داره تمامشون مثال ساده عامیانه میگم که واضح تر شوه ببینید 10 نفر از فامیلش است تمامشون مهاجر شدن پس اومدن تمام مو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فامیلی و همه را کلشون یک جای تجربه کردن ولی ببینید دوبنشون یک نفرش معافیت پذیر است
خیلی رضایت مننه دکتر سیب نجیب درو صدا خبری وکړلی چې په روحي سبي ناروغیو کې رواني ناروغیو کې ویلې ام جسمی مسائل روحي او محیطي مسائل ټول رول لري او تر یو حدې تشریح کړه د پروګرام په لړ کې په دې باندې خبري وکړو چې کومه ناروغي د ناروغیو نخې کې ميدي د روحي ناروغیو دوم د ناروغیو او څنګه خلک مرسته وکي او بل سره تر هغه د مخه چې دکتر سیبان په دې خبري وکړي او بریدون کې توار ورکو بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
زه محلم د کوچ خبرو چو د ډاکټر تر لاسرسي نه لري نو د څنګه چې د ناروغي ځان بچ
دا خو ضروري خبره ده کوم کسان چې رواني ناروغي نه رنځوري د شدت د لحاظ رواني ناروغي ما پټیټ لیول او جګ لیول یعنی شدید ناروغي او نسبتا کم شدید ناروغي یا ساده کلمه کورته استعمال کوم به ځای بنی نو کوم ناروغي چې په هغه کې یا او کس یا او ناروغ دا وای چې یا ځان واژنم یا بل واژنم نو دا په قطعی صورت باندې باید یو متخصص ډاکټر ته په هر صورت چې ورسی او یا ترغه وخت چې غی ترسی دا کنټرول کې په خاطر دې کې دای شي دا مریض دا خبره واقعي وګڼي مو تاسو وای اسلام یعنی اسلام رو وای ټوکم 50% یا 50% کې رښتیاي هغه ټوکم کې موږ دا په ټوخنه تعبیرو نو دا کوشش وکړل شي چې دا مریض کنټرول شي، جدي مراقبت لاندې تر هغه وخته پورې چې متخصص ډاکټر ته رسي. او بل په دې اړه چې که لاسرسی ډاکټر ته نه وي، هغه ناروغۍ چې شدید رواني ناروغۍ په عامه اصطلاح داسې وایم، هغه کومې ناروغۍ چې په هغې کې د واقعیت ارزیابي کول یا د دا چې د مریض د واقعیتونو سره واټن پیدا کوي، دا باید په قطعي صورت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دا په دام دعا باندې او په تلقین باندې نښ کېږي. زه
د کوچنۍ خبرې کوم. زما یو زوی دی، عمر یې 11 کاله دی. تقریبا د اوو کالو بعد پر ده باندې مرګي پیدا شوي دي. د سما ډېرې دواګانې ورکړي دي چې ګراندرې مکټال ریویسال بارډټون، خو د یوې دوا سره کنټرول نه لري. یو خو د ورې پر راځي چې پېټ ورته وایي، بل د جنګ کې ګرمکې نیول، زما د کراچین په غوښ کې د ملتان په غوښ کې دي پیلن چې ولته دوایي ورته کوم، او نورې دواګانې ورکوم، هېڅ کنټرول نه کېږي. د دې به چاره څه وي؟ جنګ کې
خامخا. ډاکټر صاحب نو ستاسو خبرې واورېدلې. ډاکټر صاحب نجیب بروسه درته ځواب ووي. ښه ډاکټر صاحب فرید، د مخه تاسو ویلي چې هغه پیښو کې چې یو څوک وایي چې زه ځان وژنم، ولو که هغه خلک فکر کوي چې دا ټوقه ده، باید هغه جدي ونیسي. ممکنه ده چې داسې یو کار څوک وکړي. بل هغه څوک چې تاسو ویلي چې د واقعیت نه لري خبرې کوي، دا هم جدي مسله ده چې باید حتما ډاکټر ته وښودل شي. مثلا یو مثال تاسو وایي لکه څنګه؟
مثال داسې درته ویل شم، بعضې کسان باوجود چې هیڅ پیسې نه لري یا اقتصادي وضع یې ډېره خرابه ده، دا یې د ډېرو پیسو ادا کوي. وایي مثلا زما موټرې چلیږي، زما تعمیرونه دي، یا مثلا بعضې کسان په خپله مور باندې تومت لګوي چې زما مور زما دښمنه ده، سره له دې چې مور په اولاد باندې څومره مهربانه وي، بیا هم دای تور پرې لګوي چې مور زما دښمنه ده. دا د واقعیت نه او یا واټن نیول دي، واقعیت صحیح شکل باندې نه شي ارزیابي کولی دا کس. نو دا هغه ناروغۍ دي چې په عامیانه ډول ورته ویلی شو چې شدید رواني ناروغۍ دي چې سل په سلو کې ډاکټر تک ته ضرورت لري، او د ناروغان باید ډاکټر ته ورسول شي. کله امکانات نه وي یا ډاکټر ته لاسرسی نه وي، مثلا خپګان، مثلا ډار چې دا هم د رواني ناروغۍ په ډله کې راځي، نو دا کېدای شي د یوې کومکي یا همکاري وسیلې په شکل د دوی سره ښه روابط وساتل شي، دوی ته اطمینان ورکړل شي، دوی د سطحه د تلقین پذیره یې لوړه وویل شي، نو دا تر هغه وخته پورې چې څو دوی ډاکټر ته رسېږي، نو دوی سره یو نوه کومک ده.
همت صاحب، تاسو د یو روانشناس په توګه باندې په دغسې مواردو کې لکه ډاکټر صاحب فرید چې ویلي چې مثلا داسې واقعیت چې یو څوک خپه خپه یا مثلا ویره لري، دغسې حالاتو کې کېدای شي چې کورنۍ یو اندازه خبرې وکړي خپلو احمد مریض سره او ورسره مرسته وکړي، که دا لږه مشخصه ووایي خلکو ته توضیح کوي. مثلا تاسو مریضانو ته روزانه دغه خبرې کوئ ورته وایي؟
رښتیا هم په زمونږ په افغانستان کې په لرو ولسوالیو کې هغلته رواني ډاکتران نشته، نو هغلته که دغسې مریض پیدا کیږي، دلته ډیر مهم رول چې لري خپله فامیل دی، یعنی فامیلی سپورت د رواني امراضو د ښکته کېدو دپاره ډیر زیات ضروري دی. او بل کېدای شي زمونږ او تاسې خلک ټول متدین خلک دي، په اسلام ملبس خلک دي، دوی ته د فامیل لخوا باید توصیه وشي چې عبادت وکړه، پنځه وخته لمونځ وکړه، قرآن پاک ولوله. خپله د قرآن شریف لوستل هم رواني فشارونه کمیږي. نو دلته فامیلی سپورت ډیر زیات ضروري دی. همدغه علت دی که دیش کلن جنگ چې په افغانستان کې تیر شوی، دلته باید ډیر زیات شدید رواني امراض وای. لیکن بیا هم زه ویلی شم چې د امریکې او د اروپا نه دلته مریضان ولې کم دي؟ دلته فامیلی سپورت دی، د سجمی ژوند دی، او بل عبادت دی. نو دلته باید فامیل ډیر زیات رول لري چې هغلته دا ډاکټر ولې مثلا په یو ورور باندې یو مشکل راځي، یو رواني فشار د باندې راځي، بل ورور ورته وایي چې ورور چرت مو زه څنګه کې دی ولاړم، پیسې دی پکاري، بل خدمتي زستا. دلته د رواني مریضي یا کوم استرس یا رواني فشار چې پیدا شوی، د لپاره ډیر فائدہ کوي او دا سړی مخ په خکې دوزي.
یعنی تاسو وایي چې کله انسان فکر وکړي چې یو څوک ملاتړ ورسره شته، نو بیا هغه مشکلې کمیږي.
او د پاره باید دا خبره وکم چې مرګي یا اپیلپسي یا ساره چې موږ ورته وایو، دا یو دوامداره تداوی ته ضرورت لري، او د دې دوا خوړلو ترتیب ډیر مهم رول لري د دې په درملنه او تداوی کې. نو کېدای شي دا ورور چې د مرګي تکلیف لري، د دوا په متواتر شکل په مستمر شکل دوا نه استفاده نه کړي، په مایان وخت باندې یا په مایان دوز باندې استفاده نه کړي، کینه دا دواګان مشخص هم د ناروغي د پاره دي. او بل دا چې د بعضې کارونه دا ورور کوي چې د اولس کلن ورور مثلا په کور کې شخړې جنجالونه کوي، دا کیدای شي چې یو بله رواني ناروغي د مرګي سره یوځای شوي، چې د هغه هم کنه په دې دواګانو باندې نه کنټرول کېږي، هغه نورو دواګانو ته ضرورت لري. دا ورور دی د عقلي و عصبي ناروغۍ یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د مرګي دواګانو تر څنګ د هغې کومې ناروغۍ چې په دې ادای شخړې کوي یا په کور کې لانجې کوي د هغې د کنټرول دپاره یوه تخصصي دوا او مناسبه دوایي هغې ته شروع شي.
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.